السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو د یوې نتر دوو بجو د خبرونه کې ز منور شاه تاسو کوربایم نیک پرزونه می قبول کړئ د دې خبرونه په اول نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او سیمې په اړه پوښتنه وړاندې کوو او په دویمه نیمای کې دوا هفتوار خبرونه ورولي او تاندې هلی اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې شاهین بنیرې باندې کوي
زم شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه وزیر اعظم شاهد خان عباسی وی دی هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو امنیتی کونسل او د ملګرو ملتونو ستر سکتر د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې ده او امریکا وی دی فرانسې برتانیې او جرمني سره د ایران د جوهري د وزنامې په اړه تعمیری خبرې شوې د خبرونو تفصیل وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وی دی هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي د خبره پرون موړی په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زخلوال سره په ملاقات کې کړی ده د وزیر اعظم دفتر په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په ملاقات کې دواړو هیوادونو ترمنځ په تاپی او کاسا زر سیمایزه پرمختیایي پروژو په کار ګړندی کولو خبرې وشوې افغان سفیر پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په دې ملاقات کې وزیر اعظم عباسی د کابل په پرونی ترهګر برید کې په ځاني او مالی تاوان هم خپل غمرازی څرګنده کړه د مارچ په 18 نیټه د پاکستان د قامتي سلامتي سلاکار ناصر جنجوا په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی وو په دغه ملاقات کې افغان ولسمشر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخه خبرو اترو د بیا پیل لپاره د پاکستان وزیر اعظم ته په رسمي توګه کابل ته د سفر بلنه هم ورکړې وه د ملګرو ملتونو امنیتی کونسل او د ملګرو ملتونو ستر سکتر د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې ده د کابل علی آباد روغتون ته نږدې په دې ځان وجون کې برید کې چې پرون د نوروز د مراسمو پر مهال وشو د وجل شو شمېره 3 تر رسیدلې ده په پیښه کې 15 تنه ټپیان شوي هم دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د برید د ترهګرۍ بېرحمانه حمله وبلله د ملګرو ملتونو ستر سکتر انتونیو ګوترس هم دغه حمله وغندله او وی ویل چې د دې برید تنظیمونکي باید عدالت ته راکاږل شي په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم پر دغه حمله خفګان څرګند کړی او هغه د شرم وړ حمله بللې ده د روغتیایي چارواکو په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی داعش وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده د قبایلی سیمې سیاسي او ولسی مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان د اعلی عدالتونو واک دې زر تر زره فاټه ته وغځول شي پرون په پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې د سور لاندې سیمینار ته په وینا کې د فاټه د زده کوونکو وکیلانو او میرمنو د ادارو مشرانو وویل چې باید د اعلی عدالتونو د واک غځولو پروسه ګړندی کړل شي د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدی مشال لیډو ویل په هیواد کې د ادارو ترمنځ د روان کټکیچ له کبله د فاټا اصلاحات وځنډېدل خو دوی بزر په دغه اړه خپلې هلې ځلې یو ځل بیا پیل کړي
دا سی او تاریخ په دې هفته لس ورځې کې ټاکو چې هغه کې د نور ملګري وزګاري چې هغه ټول راو غواړو دې ته نوې پلان جوړ کړو مونږه د خیبر پختونخوا ایسو ګرځي
د پاکستان قومي اسمبلی د روان کال د جنوري په میاشت کې قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو د واک غځولو په اړه یو قانوني مسوده منظور کړې ده حکومتي کابینه هم اصلاحات منظور کړي خو د سینټ نه ندي منظور شوی دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ امریکا ویلي فرانسې برتانیې او جرمني سره د ایران د جوهري لوزنامې په اړه تعمیری خبرې شوې دي د امریکا مشر مرکچی برین هوک پرون خبریالانو ته ویل د اروپایانو سره خبرې کړې دي سو د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د جوهري لوزنامې یو بل زمینی لوزنامه رامنځته کی نوموړي زیاته کړه دانش ویلې چې امریکا او اروپایان به په دغه متفق شي او کنه د امریکا ولسمشر ترامپ په اروپایي هیوادونو غږ کړی وو چې د ایران سره په شوي لوزنامه کې موجوده کمزورۍ سمې کی ایران په جوهري لوزنامه کې په هر رقم بدلونونو اعتراضونه کړی دي امریکا او سعودي عرب په یمن کې یاغیانو سره د مرستو لپاره په ایران نیوکه کړې دي سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې ولسمشر ترامپ او د امریکا په سفر تللی د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په یمن کې د ایران په مرسته د خوسی یاغیانو لخوا سیمې ته په ورپې خطر خبرې کړې دي په بیان کې راغلي دي دواړو مشرانو په یمن کې د بشری حالت د هواری لپاره په اضافي ګامونو اخستو هم خبرې وکړې. په دې متفق شو چې د یمنی ولس د ضرورتونو پوره کولو لپاره د جګړې سیاسي هواری پکار دی. بلخوا د ایران ستر مشر آیت الله خامنائی په وینا کې ویلي چې امریکا په سیمه کې د قراری په ځای کولو صلاحیت نه لري. د روسیې د انصاف وزارت د امریکا په مشرۍ د جرمن مارشل فنډ په هیواد کې د ناخوښو بهرنیو هلو ځلو په فهرست کې شامل کړي دي. وزارت پرون په دغه اړه اعلان وکړ خو د سپیناوي ونه کړ چې دغه اداره یې ولې ناخوښه ګرځولې ده، ځکه چې دا خو نه په روسیه کې دفتر لري او نه کارکوونکي. د جرمن مارشل فنډ چارواکي وایي په دغه اړه یې په رسمي توګه کوم خبر نه دی ترلاسه کړی. د یو قانون د لاندې چې ولسمشر پوټین په 2015 کال کې لاسلیک کړی دی، د روسیې حکومت غیر ملکی ادارې او سازمانونه ناخوښه ګرځولی شي. د روسیې د انصاف وزارت تر اوسه 14 غیر ملکی ادارې ناخوښه ګرځولی دي. او په فرانس کې قاضیانو پخوانی ولسمشر نیکولس سرکوزی په اداري فساد تورن کړی دی. چارواکي وایي په داسې حال کې چې پخوانی ولسمشر د لیبیا د پخوانی واکمن معمر قذافی نه د خپل کمپاین لپاره د 50 میلیونه یورو اخستو تورو، عدالت هغه پرون د کمپاین لپاره په غیر قانوني مرستو اخستو او کرپشن تورن کړ. نیکولس سرکوزی د اداري فساد ضد پولیسو 2 ورځې په خپل تحویل کې اخیستې وو او پوښتنې ترې کولې. دریش پیته کلن سرکوزی لکال 2009 تر 2012 د فرانس ولسمشر پاتې شوی دی. هغه دا تورونه رد کړی دی چې ګنې کوم غیر قانوني کار کړی دی. دغه وو د مشال ریډیو د وخت خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې درته شاهین بنیری د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. پاکستان وایي د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي او د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکراتو کې به رول لوبوي. فاټا سیاسي اتحاد او د قبایلي سیمو زده کوونکو او وکیلانو اتحادیو له وفاقي حکومت ته زر تر زره اصلاحاتو نافذولو غوښتنه کړې ده.
فاټا اصلاحات خو مونږ اومغه پخوانی خبرې وي چې مونږ د خیبر پختونخوا ایسو ګرځي.
له وزیرستانه د پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته وختي کډوال خپل وطن ته ستنېدلو غوښتنه کوي. دوی له کومو مشکلاتو سره مخ دي؟ یو شمېر نور ریپورټونه لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې درته اول ورورولي هفتهواره خپرونه وړاندې کوو. ورپسې په تاندې هیلې خپرونه کې به په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د جینکو په سکولونو کې د سهولتونو د نشتوالي په اړه واورئ.
زیات سکولونه چې دوی درځي که نه سروې کوي، زیات سکولونه دي چې دوی چې واړه ځان سره بودۍ را وړي، هغې کېني هغه میل او فیمیل دواړه میل هم پکې دوسي دي.
د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې هر ورځ د سهار په 9 بجو شروع کیږي او تر ماښام 6 بجو پورې دوام لري. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې خاقان عباسی په اسلام آباد کې له افغان سفیر سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په ښه کولو هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرو ډلو د ځپلو په برخه کې له ژمنو سره سم ځینې هڅې پیل کړي خو کافي نه دي. واشنگتن او کابل تور لګوي چې په افغانستان کې جنگیدونکي وسلوال په پاکستان کې پټنځایونه لري خو پاکستان دا تورونه ردوي. تفصیل د اسرار مومن نورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد اقان عباسی وایي هیواد یې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د روغې جوړې د هڅو ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال د شروع په ورځ له پاکستاني وزیر اعظم سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له ښاغلي عباسی سره یې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په روانو هڅو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو په ګامونو خبرې وکړې. د برسل کې دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی هم د نهې په ورځ ویلي پاکستان باندې د امریکې د پوځي امداد ودرولو وروسته دغه هیواد سم لور ته ځینې مثبت ګامونه پورته کړي خو اوس هم باید نور ډیر څه وکړي او د طالبانو ترڅنګ د حقانی شبکې او نورو ترګرو پر ضد اقدامات وکړي. د پاکستان د نچکاري وفاقي وزیر دانیال عزیز اهم د شورو په ورځو مشال ډو ته ویل چې د پاکستان افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې سم لوري ته روانې شوې. نوموړی وایي دا اړیکې به ورځ تر بلې ښې کېږي. پکار ده چې هغوی پاکستان ته ووایي چې دا خبرې دي. د پاکستان چې کوم قوانین دي نو د هغې له مخې خو پاکستان روان دی، خو حقیقت دا دی چې دا د ټولو شریک ذمواري ده چې پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای دا مسله هواره کړو او په دې سیمه کې امن پر ځای کړو. بلخو د افغانستان د ولسمشر ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د خبرو د ایجنډا په اړه بیګانه وخت مشالې ډوته ویل چې له ترګرۍ سر مبارزه په افغانستان او سیمه کې سوله او سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د ټاپي پروژې له عملي کار وروسته اوس مطرح دي. مرتضوی زیاته کړه چې هیله مند دی چې پاکستان مثبت کردار ادا کړي.
پوسیمه کې او شرایط بدل شوی، د ډیرو هغو هیوادونو فکر د هغو ملکونو په اړه چې له ترهګرو سره مرسته کوي بدل شوی. د امریکا د نوې ستراتیژي له اعلان سره هم د سیمې شرایط بدل شوی. مشتمل لرو چې پاکستاني چارواکي دغه ته وګوري او پوسیمه کې یو مثبت کردار ادا کړي.
د برسل کې داسې افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جنجوا سره د خبرو پر مهال د پاکستان وزیر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته د خبرو لپاره ورشي. افغانستان تمه لري چې د دواړو ملکونو ترمنځ دغه خبرې به اسلام آباد دی ته وهڅوي چې طالبان یا د سولې خبرو ته راولي یا یې مجبور کړي چې له پاکستانه ووځي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د مشال تر رڼا لاندې بحث په تکراری ډول درته د روانې ګړۍ په دویمه نیمه کې اورو. ورزو یو بل رپورټ ته پرون په پیښور کې د فاټا سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د زده کوونکو او د وکیلانو اتحادیو او د قبایلي میرمنو تنظیمونو په یو سیمینار کې وویل چې د پاکستان د اعلی عدالتونو اختیار دی زر تر زره فاټا ته وغځول شي، په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي ولس ته نمائندګي ورکړل شي او په قبایلي سیمو کې نافذ اف سی آر قانون دی ختم کړل شي. دغه سیمینار له پامه د غورځول شو ټولنو قامي بهیر ته د راوستلو لپاره کارکونکو تنظیم زلان کمیونیکیشن تر سوري لاندې وشو چې تفصیل یې اسرار لمومن راکوي.
د دې سیمینار جوړونکي او د زلان کمیونیکیشن په نامه د غیر دولتي ادارې بیان د ډاکټر اشرف علي پرون مشالې ډوته ویل چې د قبایلي ولس اعتماد ترلاسه کولو لپاره به هغوی په سیاسي بهیر کې شاملول وي.
که ته خپل دغه اعتماد په خلکو باندې د دغه ریاستي ادارو او د حکومتي ادارو دغه اعتماد په خلکو باندې بحالول غواړي نو هغوی به په دغه سیاسي عمل کې داخله او د هغې دپاره بنیادي خبره دا ده چې دغې ته خلکو ته د ووټ حق ورکړي، هغې ته دا حق ورکړي چې ته وزیر هم جوړېدی شي، مشیر هم جوړېدی شي. دغې دپاره ظاهره خبره ده چې ته به هغه ته د سیاسي عمل کې د داخلېدو حق ورکړي، هغه ته به فیصله سازۍ کې حق ورکړي. نو ګوره کوم سیستم چې تا زما دپاره جوړ کړی دی او هغې کې زما دپاره چې کوم دی حصه نشته دی، نه هغه سیاسي عمل کې زما حصه شته دی، نه زما په فیصله سازۍ کې حصه شته دی، نو زه ولې د دغه سیستم یو حصه جوړه شم؟
د فټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدي مشال ډوته ویل چې په یاد سیمینار کې دوی دا خبره وکړه چې د موجوده حکومت د حکمرانۍ موده لږه پاتې ده، نو ښکاري نه چې فټا اصلاحات به عملي شي. د په خبره په ملک کې د ادارو ترمنځ روان کړکېچ له وجې د رامنځته شوي سیاسي بحران له کبله د فټا اصلاحات وځنډېدل، خو نوموړی وایي پلان لري چې ډېر زر په دې لړ کې خپلې هلې ځلې بیا پیل کړي.
دې هفته کې زه ټولو ملګرو سره رابطه کوم پرسنلی، نو داسې یو تاریخ په دې هفته لس ورځې کې ټاکو چې هغې کې د نور ملګري وزګاري چاګه ټول راوغړو دې ته نوې پلان جوړ کو. فاټا اصلاحات خو مونږ اومغه په خوانی خبرې وی چې مونږه د خیبر پختونخوا ایسو ګرځي.
تر د فاټا ځکونکو سازمان چې په خبر کې پرون تر سره شوی سیمینار کې یې برخه اخیستې وه، د دې مرستیال مشر مصباح الدین بیا په سیاسي ګوندونو او حکومتي ادارو تور پورې کړ چې د فاټا اصلاحات نغوړي. خون موڑے وای حکومت ته د اپریل لسم ور کړی او کتر هغه په فاټا اصلاحاتو لاس پورې نشو نو په اسلام آباد کې به درنه پھیلوي.
بیا به مون درنه ورکو او دسی درنه به ورکو چې لکه بیا زمون سرونه جی داغي نه به مون تیری بو هغه کې چې کوم دی فاټا یو جرګې والا او هغه ول تنا چې مون فاټا سټوډنټ اورګنایزیشن چې کوم دی بیا دې اعلان کړي د دې سره کوم ایګری دا به مون خپل کوم خپل اعلان کړي مون به دا کوشش چې ټول مون په یو د یو پلیټ فارم لاره
د برسحال کې دا چې پاکستان قومي اسمبلی د فاټا اصلاحاتو په لړ کې لکامي اسمبلی یو بل منزور کړي چې هدف یې د دې هیواد د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک قبایلی سیمو ته غزول دي. خو د پاکستان سینټ لا هم د یاد بل منظوري نه دور کړي. بلخوا پختونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام وای چې د فاټا په موجوده آئینی او انتظامی نظام کې د څه قسمه بدلون کولو مخکې باید د ریفرندم د لارې له قبایلي ولس پختنه وشي چې هغوی څه غواړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د مشال رادیو خبرونه کې ورزو یو بل موضوع ته له فروری میاشتې راهیسې د پښتني سیمې ځوانانو د منظور پښتین په مشرۍ په اسلام آباد او یو شمېر نورو ښارونو کې غونډې او مظاهره کړې دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په پوځي پوستو د قبایلو بې ځایا تنګول بند کړي، له وزیرستانه د ماینونه پاک کړي او د نقیب مسعود نومې وزیرستاني ځوان په وژنه کې تورنو کسانو ته د قانون له لارې سزا ورکړل شي. دغه ځوانان د پښتون تحفظ مومنت له لارې خپلې هلې ځلې پر مخ بیای. دا چې پښتون تحفظ مومنت یو سیاسي ګوند دی، یو ګروپ دی، یا د انساني حقوقو یو تنظیم دی. په دې اړه د مشال رادیو همکار داود خټک له منظور پښتنه پوښتلي هغه وایي
پښتون ژغورنه غورځنګ یعنی د پښتون ساتنه غورځنګ د پښتون چې کوم دلته وژنه روانه ده کوم جنگ روان دی دیږي د تم کولو د پاره یو کامی تحریک دی.
خم منظور پښتین سیاست ته دراتلو سه اراده لري او بل دا چې کوم سیاسي مشر درته د غیب په ګوند کې د شاملې دو بلنه خونه ده درکړي؟
هیڅ اراده نه لرو چې موږ د سیاسي ګوند سره د دوی د سیاست په اړه کار وکړو. نور د هر سیاسي مشر سره کېدی شي مونږ په دې باندې خبره وکړو چې دوی زموږ ملاتړ وکړي.
ته څه فکر کوې چې حکومت ستاسو پاتې غوښتنې منلو کې سنجیده دی؟
حکومت بالکل نه دی سنجیده. حکومت باید دوی مونږ ورته وویل چې په ادارو او په فوج کې داسې خلک دي چې هغه یره خوروي، هغه دهشتګردي کوي، هغه ډېر غلط کارونه کوي. پاکستان ریاست بجای دغه چې په هغوی پرېشر اچولی وای دوی په مونږ باندې اف آی آر نه وکړل.
منظور تاسو د اف آی آر ذکر وکړو نو که حکومت ستاسو پر ضد نور سخت ګامونه پورته کړي نو لایحه عمل به موسی؟
جی زموږ لایحه عمل ډېر واضح دی. مونږ عدم تشدد باندې یقین ساتو، مونږ چاته بد رد نه وایو، مونږ په چا باندې تشدد نه کوو. زموږ هر وخت په دغه غاوی چې مطلب مونږ په عدم تشدد شو پر امن به حکومت څه کوي هغه کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه یو پښتنه دا هم اکثره کیږي چې تاسو د خپل غونډو لپاره پیسې څنګه او لکمه برابروي؟
کوم ځای چې جلسه کیږي هغه لوکل کمیټې د لوکل خلکو نه چنده وکي هغه دای باندې جلسه کوي چې کوم خلک ورزي د جلسې لپاره د لرو علاقو نه هغه د پی ټی ایم جنرال کمیټې په هغه ځای چې د هغه کوم کسان روان وي د هغه نه هم کنټریبیوشن واخلي او عامو خلکو نه چنده وکي بیجه باندې بیا دوی روان.
سمه ده. منظور خبرې هنوري او شو یو پښتنه ستاسي د ذات په حواله سره او هغه دا چې منظور پښتین نن یو برانډ نوم ګرځېدلې دی او د ډیرو سیمو پښتانه ستاسو په نوم باندې راټول شوي دي. درته وایي چې د منظور پښتین جادوګری څه ده؟
زما یو شعر به درته یاد وي چې هر چا په زړه کې دي ساتلی ګران، هر چا په زړه کې دي ساتلی ګران، څوک نه مانی او چا منلی ګران. نو دا اوږد غزل دی. نو دغه د هر چا په زړه کې شوې ده خبره چا به کولی خو چا به نه کولی. یو په غټه توګه کوشش نه وشو چې دا په غټه توګه په سپیسیفک ټرم سره خبرې وشي، یعنی د یو کلی او د یو علاقې چې کوم واقعیات دي د هغې په بنیاد باندې دا خبرې وشي. داسې کوشش چې څنګه وشو، خلک راغلل، خلک په منظور پسې نه، په خپل ژوندون پسې راغلي دي، د خپل ژوند په خبرې پسې راغلي دي، د خپلو زړونو په ترجمانی پسې راغلي دي.
د پښتون تحفظ موومنت مشر منظور پښتین و چې د مشال ریډیو د همکار داود خټک سره یې د خپل تنظیم په اړه خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستانی پوز عملیاتو لوجې په زرګونو کورنۍ افغانستان ته اوښتي وې چې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې میشتې. دغه وزیرستاني کډوال وایي له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي او د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره د خپل وطن ته ستانه کړل شي. په دې اړه نور حال له سیمې زموږ خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د وزیرستانه د ضرب از پوځي عملیاتو په وجه افغانستان ته وراوړېدلې قبایلیون ویایي چې د کډوالۍ د ژوند نه نور سخت تنګ تغییر یو، د میژه په ږغ هیڅوک غوږ نه ګروي. په دغه قبایلیون کښې شامل یو قبایلي ملک مولی جان ویایي:
مدارز د پاکستان حکومت نه، اقوام متحد نه، چې کینې مېمبرون دي، مسوول دي، دغه نه دا تیل دی چې موږ خامخا په زر نظر واپس کړو، چې واپس افغانستان کی
ماں بار بار کوشش وکړلی چې د دغو قبایلانو د مشکلاتو او غوښتنو نه د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر خبر کا، خو دغه ټلیفون بیخي بند وه. بیا مې چې د قطبی وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه د یو چارواکي سره تا وکړلا، هغه د نوم نه جوتولو په لوز راوښول چې د دغو قبایلیانو د واپس رالېږدولو په څلور زره کورنو مشتمله اوله مرحله مکمله شوې، د څلور زره نورو کورنو د واپس رالېږدولو دویمه مرحله دا وخت لګیا ده. دغې چارواکي دا هم وویل چې د خوست، پکتیا او د پکتیکا په نورو سیمو کښې چې کوم کډول موجود دي هغه هم د میژا ویر نه دی، په خپل وار به د دوی د واپس رالېږدولو بندوبست هم کوو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
پرون په بنګوره کې د ټي بي یا نری رنس په اړه یو سیمینار وشو چې پکې چارواکو وویل هر کال لکونه خلک په دې رنس اخته کیږي. دوی وایي علت یې دا دی چې نری رنس له یو نه بل ته اوړي او خلک له احتیاطه کار نه اخلي. چارواکي وایي خلکو ته پکار دی چې که ټوخی یې نه ودرېږي، وزن یې زر زر کمیږي او د شپې په نری خوله راځي، نو ورله پکار دی چې د نری رنس کلینیکونو ته د معاینې لپاره ورشي. له سواته په نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
سوات منګوره کې د سیحت محکمې او غیر دولتي ټولنې تر سوري لاندې ټي بي رنس په اړه سیمینار ته د پیښور سره تعلق لرونکي د ولس د ترقۍ ټولنې مرستیال ډاکټر موسی خان وویل چې ټي بي یو ناکار رنس دی او د یو انسان نه بل انسان ته لګي، ځکه په دا اړه پوهه راوستل ضروري دي.
مسله دا ده چې موږ په پاکستان کې د پنځو لکو لس زرو نه والا د اوو لکو دېرش زرو منځ کې هر کال د ټي بي نوي مریضان پیدا کیږي، او هغه د دې وجه پیدا کیږي چې یو انسان ته ټي بي د ځان نه خبر نه وي، نو هغه په حجره جومات کې غم خادی کې اوړي روړي بازار کې ګرځي، هغه چې ټوخیږي نو د هغه د دې ټوخي نه نور روغ لسو نه والا پنځلس پورې په معاشره کې نور کسان په ټي بي مرض اخته کیږي.
دوی د ټي بي رنس دغې نښانو په اړه وړاندې وویل:
کله چې هم ټوخی د دوو هفتو نه سوا شي نو زموږ شک پیدا کیږي، خو کنفرم نه شي ویلی چې دا ټي بي مریض دی. هغه به موږ هله وایو چې کله د هغه ایکس رے وشي یا د هغه د بلغمو ټیسټ وشي او په هغې کې موږ ته څه جراثیم ښکاره شي، نو موږ هله ویلی شو چې دا ټي بي مریض دی. د دغه ټوخي نه علاوه د ده وزن کمیږي، د ده بلغم راځي او په ده باندې د شپې چې ملاستي نو نری خوله تیزي.
سیمینار کے گڈون کون کی د سوات ٹی بی سینٹر مشر ڈاکٹر ظاہر شاہ اویل چې سوات کے د دغه رنز علاج د پاره شل سرکاری مرکزونه دي چې پکې ډاکټران ویډیا علاج ټیسټونه او دوايانې ورکوي ولست د دغه نه فائدہ فور تکړي
دا سہولیات دلته خور ډیر موجود دي زه متاسف دا ویم چې انسان کو ټوخې دا نو چا تویل نه شي چې سټاډی وی دا هو تویل شي
سیمینار کې ویلې شول چې دا غونډه د ټی بی رنز نړیواله ورځ په مناسبت سره را جوړه کړې شوې ده او د دې مقصد د سیمې څخه دغه ناکار رنز په مکمله توګه ختمول دي او په دغه لړ کې به د صحت محکمه نورې غونډې هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت وای چې په دې صوبا کې د ننه د میرمنو د سمګلینګ یا قاچاق نشته دی او همدارال د میرمنو د حفاظت لپاره لوړاندې یو شمیر قوانین موجود دي او د نورو جوړولو ضرورت هم نشته. دا په داسې حال کې ده چې پرون په پیښور کې مدني فعالانو په یو خبري غونډه کې ویلي چې حکومت د میرمنو د قاچاق د مخنیوي لپاره زر تر زره قوانین جوړ کړي. تفصیل د یوې لنډې دمې نه پس. د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزي د شورو په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په دې صوبا کې د میرمنو قاچاق یا سمګلینګ نشته او کچارې ځینې ځایونو کې وي نو هم یې پر ضد قوانین موجود دي.
دلته په خیبر پختونخوا کې الله په فضل کرم سره داسې شته نه نو څه په داسې دغه راغلي دي چې دا تاسو به ته ډېر وخت پورې ما خو نه دی اورېدلی چې څوک جنۍ په چا خرڅ شو یا چا په پیسو واغستله او کبیم دا چرتا نو هغه حکومت سخت نوټه سخلی او دا مخنیوی کوي. الریډی قانون سازی چې دا خو اوس نه دا قانون سازی خو ډیر مخکې نه جوړه ده. دا خو الریډی ډیر غټ جرم دی. د نوی قانون سازی او ضرورت نشته. موږ ته قانون موجود دی، سخت دی، په هغه باندې کلک سره عمل درآمد روان دی.
خو د میرمنو د حقونو لپاره کارکوونکو یو شمیر غیر دولتي تنظیمونو پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې د لارې د میرمنو د قاچاق پر ضد او د دې د مخنیوي لپاره د قانون جوړونې غوښتنه وکړه. له خبري غونډې وروسته د ښځو د حقونو مبارز واجد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په صوبا کې ګڼ شمیر جنکۍ او ښځې په مختلفو نومونو د هیواد دننه سمګل کیږي.
نو زمونږ د مختلف داسې ډیسټریکټس دي چې کم ځای نه جنکۍ ټرافیک کیږي د واده په نوم باندې او بیا هغه د یو ځای نه بل ځای ته او د بل ځای نه بل ځای ته لاړ شو. ستاسو د میډیا بلا ډیر رپورټس دي دغه سه ماشومان دي ماشومان دي چې کوم د نوکرې په نوم باندې ټرافیک کیږي. د کلی نه یو کس راولي خار کې بل ور کی بل یې بل ور کی او بل یې بل ور کی او دا د دې لپاره صداسې قانون نشته.
بلخوا د میرمنو او جنکو پر ضد د تشدد ختمولو په نوم یو بل سازمان مشر فداجان بیا وای چې دوی له نورو تنظیمونو سره په ګډه پرون په یاد خبري غونډه کې یو درخواست هم برابر کړ کوم چې بعد خیبر پختونخوا وزیر اعلی او نورو متعلقه چارواکو ته ورکول کیږي چې د میرمنو د قاچاق د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي.
چونکې دلته موږ سره د قانون سازي په دغه باندې مونږ زیات زور کوو چې یره دې باره کې د قانون سازي وشي. لکه انټرنیشنلی خوشتا خو موږ سره انټرنل وومن ټریفیکینګ باندې قانون نشته. نو په دې وجه څوک چانه تپوس هم نشي کولی او د دې په اړ کې بیا نورې بلا ډېر کیسې برده فروشي او د واده په نوم باندې زینه دغه شی په پنجاب کې هغه خرڅ شي.
هم د یادې غونډې یو برخوال او مدني فعال اکبر دی شاه بیا وای چې له پاکستان نورو هیوادونو ته د میرمنو د قاچاق پر ضد کسه هم قوانین شته خو د پاکستان د نن په مختلفو نمونو د دا قسمه کارونو د مخنیوي لپاره بیا قوانینو جوړولو ته اړتیا ده.
اصل کې زمونږ پیکټو 2002 والا خو موجود دی خو هغه یو کس د یو بارډر نه بل بارډر ته چې کراس شو یو ملک نه بل ملک ته چې کراس شو لکه پاکستان نه بار ته یا بار نه پاکستان ته نو هغه بیا موږ وی چې هغه پیکټو لاندې راځي خو هغه جورسډیکشن دایره اختیار لوکل پولیس سره نه هغه اف آی اے دی.
یاد مدني فعالان وای د قوانینو د نشټوالي له وجې د میرمنو د قاچاق مسله باندې هیڅ کار نه دی شوی او هم دغه وجه ده چې دا هم نه د معلومه چې په خیبر پختونخوا کې څومره میرمنې د هیواد دننه قاچاق کړل شوې دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې د روانې ګړۍ نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د ماسپخین دوه نیمه بجه شوه. د شاهین بنیرینا د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
سرمشه د دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا خبره پرون نوموړي په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال سره په ملاقات کې کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل او د ملګرو ملتونو ستر سکتر د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې ده. په دغه برید کې تر اوسه 3 کسان وژل شوي دي او په پیښه کې نور 15 کسان ټپیان دي. د قبایلی سیمې سیاسي ولسی مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان د اعلی عدالتونو واک دې زر تر زره فاټا ته وغځول شي. امریکا او سعودي عرب په یمن کې یاغیانو سره د مرستو لپاره په ایران نیوکې کړې دي. بلخوا د ایران ستر مشر آیت الله خامنائی په یو وینا کې ویلي چې امریکا په سیمه کې د قراری په ځای کولو صلاحیت نه لري. امریکا ویلي فرانسې، برتانیې او جرمني سره د ایران د جوهري لوزنامې په اړه تعمیري خبرې شوې دي. د امریکا مشر مرکچی برین هوک پرون خبرونو ته ویل د اروپایانو سره خبرې کړې دي. سو د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د جوهري لوزنامې یو بل زمینی لوزنامه رامنځته کی. ایران په جوهري لوزنامه کې په هر رقم بدلونونو اعتراضونه کړي دي. د روسیې د انصاف وزارت د امریکا په مشرۍ د جرمن مارشل فند په هیواد کې د ناخوخه بهرنیو فعالیتونو په فهرست کې شامل کړی دی. او په فرانس کې قاضیانو پخوانی ولسمشر نیکولس سرکوزی په اداري فساد تورن کړی.
شاهین بنیری درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس درته دوه هفته واري خبرونه وړاندې کوو. اول د بوریوال کاکړ سره ورورولي خبرونه واوري او ورپسې درته فرخنده اسد تاندې هیلې وړاندې کوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې موزه بوریوال کاکړ هر کله کوم. په دې خبرونه کې په برتانیا کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. هلته لمیشتو پښتنو پښتنه کوي چې دوی د مسلمان په حیث څه احساس کوي. مذهبي ازادي تر کومه حد ورته حاصله ده؟ ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند سوی یو کنه؟ هلته په تیر کړو کلونو کې شی او بدی خاطرې څه دي؟ د دې ټول پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. اوریدونکو په دې خبرونه کې د برتانیا په پلازمینه لندن کې مذهبي ازادي ته کتنه کوو. د لندن ګیسټ ګاید ویپانی په لیکنه لندن یوازې د برتانیا نه بلکې د ټولو اروپایي هیوادونو تر ټولو لوی شهر دی. په نړۍ کې د هیوادونو پر نفوذ یا آبادی نظر لرونکي ادارې ورلد پاپولیشن ریویو د معلوماتو لمخې دا وخت په لندن کې څه باندې 10 میلیونه خلک ژوند کوي. په دې 10 میلیونه خلکو کې د شاوخوا د نړۍ د هر هیواد او هر مذهب خلک میشته. ورلد پاپولیشن ریویو ادارې د معلوماتو لمخې په لندن کې په میشتو خلکو کې 48% عیسویان دي او له هغه وروسته تر ټولو زیات شمیر د مسلمانانو دی چې د لندن د ټولي آبادی 12.3% جوړیږي. تر مسلمانانو وروسته هندوان دي کوم چې د یاد ادارې په وینا 15% جوړوي. په لندن کې د نورو هیوادونو د ولستر څنګ پښتانه هم ش په پراخ شمیر آبادی خو کرش مې نه ده معلومه. عارف سراج له کلونو راهیسې په لندن کې ژوند کوي او هلته په یو جماعت کې امامت هم کوي. نوموړي وویل په مجموعي توګه په برتانیا کې د ټولو مذهبونو پلویان خپلې عقیدې په ازادۍ سره پالي او دوی خپلې عبادت خانې لري. نوموړي هلته د موجودو اسلامي مرکزونو په اړه وویل
انګلستان کې یا په برتانیا کې په مجموع کې تقریبا دغه یو تخمین شته چې شوی ده چې 1,250 مساجد یا اسلامي مرکزونه په برتانیا کې وجود لري. د دې تر څنګ څنګه د نور ادیانو لکه هندویزم او فردن جودایزم یا د يهودیت او نور حتی د بودستان لپاره هم یعنی د هر دین لپاره چې هغوی څه فعالیت دلته په دې ملک کې څوک لري او اقلیتونه موجود دي هغه شته دی یعنی فعالیتونه شته په پراخه.
عارف سراج وایي هلته دوی ته د خپلې عقیدې پاللو کې څه ستونزه نشته او د خپل مذهب مراسم په ازادۍ ترسره کوي.
مسلمانان خو تر ډېره حده مذهبي ازادي لري، یعنی دوی حجاب اغوستلی شي، دوی خپل مساجد لري، خپل اسلامي پروګرامونه او ټولنې جوړولی شي، دوی خپل مذهبي مجالس کولی شي. زه په خپله د یو دو مؤسسو غړی یم چې هغه اسلامي مؤسسې دلته خاصا په افغانانو کې زیات زمونږ د کار تمرکز په افغانانو کې دی. نو الحمدلله د هر اړخیزه ازادۍ نه برخمن یو او کولی شو چې په ډېره پراخه پیمانه د مسلمانانو په منځ کې اسلامي او دعوتي کارونه په مخ وړي.
نوموړي وویل چې لوی اسلامي مرکزونو ته د برتانیا لوړ پوړي چارواکي هم تګ را تګ کوي،
لکه مثلا د مسلم کونسل اف بریټن یا د مسلمانانو کوم کونسل چې دا په زمن کې د خپل د لندن مرکزي جماعت یا د شرقي لندن یو ډېر لوی جماعت چې ډېر پخوا اتحادات کړل شوی ده، دا یو څو ډېر لوی مساجد دي چې د هغوی ډېرې منظمې او مسلسل دوامدارې اړیکې له دولتي چارو سره په غټه سطحه باندې شته او تګ راتګ ورته لري. پاتې شو واړه مراکز او نور عادي مراکز چې دي، نو که څوک د خپل محلي ایم پی یا هغه د پارلمان غړی چې دغه منطقې نه نمایندګي کوي، که لغه نه غوښتنه وکړي او مخکې له مخکې نه پروګرام سره وکړي دعوت ورته ورکړي، نو راځي عموما په دغه کې عامو مجالسو کې عام پروګرامونو کې هغوی اشتراک نه کوي، واجد که دعوت ورته ورکړي او څه وخت لري اشتراک کوي.
عارف سراج وویل په هر ټولنه کې شاو بد خلک وي، خو د په وینا په برتانیا او یا په ځانګړې توګه لندن کې هم د مسلمانانو ضد احساسات لرونکي خلک شته، خو د هغوی شمیر د نه برابر. عارف سراج وویل که څه هم په نړۍ کې عام خلک وژونکي باید په اسلام پوری ونه تړل سي، خو بیا هم هلته په لندن کې تر یو څه حده د مسلمانانو پر ژوند ناوړه اغیز کوي.
تر یو څه حده پورې دې کې شک نشته چې منفي اغیزه یې لرلې ده، خو برعکس بیرته مسلمانان فعال دي او دا وایي چې دا خو موږ نه یو، تاسو ولې دا موږ پورې تړئ؟ موږ خو مسلمانان یو، او دا دغه کار چې فرضاً بې ګناه خلک کې وژل کېږي دا د اسلام دعوت نه دی، اسلام دین دا نه غواړي. اسلام دین په صراحت سره ټول علما په دې باندې اتفاق لري چې د عوامو وژل، د عامو خلکو وژل دا ناروا دي.
عبید عالم وای دی له تیرو شپاړس کلون راهیسې په لندن کې ژوند کوي، او د ده په وینا دا خبره بالکل غلطه ده چې ګواکې مسلمانان هلته مذهبي ازادي نه لري.
دلته په دغه شپاړس کاله کې چې موږ دلته اوسېږو، جوماتونه هم جوړ کړل، مجلسونه هم اسلامي مجلسونه جوړ کړل، اسلامي مجلسونه لرو، درسونه لرو. خپله اوس د تجوید شریف درس وایم، زوی مې الحمدلله دلته په لندن کې په دو فضا کې د حافظ او قاری د قرآن شو. نو مدرسې ته دوه درې مدرسې ته لاړو، لولې مدرسې لرو، د موږ سره ډېر ښه ازادي ده دلته، هیڅ کوم مشکل نشته، یعنی لاره دې خپل اختیار دی.
دی وای په دې موده کې کله هم له داسې یو چا سره نه دی مخامخ شوی چې د بل کس دین ته سپکاوی کړی.
که چېرته یو سړی دلته د یو چا تر مازې یا رسس ورته ویلی شي چې هغه خو هیڅوک نه شي کولی، برالله هیڅوک، یعنی یو څوک چاته نه شي ویلی هو مسلمانه، ته ولې داسې کوې، ته مسلمانه، یعنی دا ما تر اوسه پورې ما سره بیخي نه دی شوي. او همچنان د زه چې څومره په ماحول کې ژوند کوم، کیدای شي داسې خو په هر جامعه کې هر رقم خلک شته، خو زه عموما خپل مونځ کله چې د مونځ وخت چې تاسو ته معلوم ده د ورځې دلته ډېرې لنډې وي، د مازدیګر او ماسپښینو ماښام مونځ شا په شا دی، نو زه ډېر وخت کور ته نشم رسولی. نو په لار کې چې سفر کې د سړک په سر مونځ کوم، یا چېرته په دفتر کې چې مونځ کوم، په هغه دفتر کې هم ما تا هغه خلک وزي وایي خی موږ وزو تا ته د مونځ دپاره کوم مشکل، زه وایم چې نه، د ما مونځ نه فیس کېږي، ته ستاسو کښېنئ، زه خپل مونځ کوم.
عبید عالم وایي خوږې خاطرې ډېرې دي، خو په دې وایه ډېر زړه خوشحاله سوی و.
یو ورځ داسې د مخام په داسې یو علاقه کې ما وکړه چې هغه بیخي تیرم کېدو او مثلا ولاړم چې ګورم موټر مې شاته ودرېدو. په هغه ورځو کې کوم حادثه شوی و، سلا نه هېر دی چې مسلمانانو کوم حادثه شوی و، نو د ما د موټر شاته یو څوک ودرېدل و باران هم ورېدو بل موټر ودرېدو. از دواړه کوم کور شول، زه د مخام پریشان شوم ولا کوم حادثه سره ونه شي. خو چې کله ما سلام وکړو د هلکان بېرته موټر کېناستل، ما ته وایي چې موږ صرف د ساده پیرې دپاره ودرېدو.
شکر الله لودین وای په ډیره کم عمرې کې هلته تللی و. دی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وای،
هېڅکله د طبیعي چلند سره چا مخامخ شوی نه یم چې زما ژبې ته، زما کلتور ته، او یا زما مذهب ته یا دین ته سپکاوی کړی. په ځمې د دې چې زه همیشه جومات ته ځم، پخوا هم چې تلم په خپل کلتوري کالیو کې به تلم، او دورای به زه خریدلم، هلته مسلمان یم، ما ته سپکاوی نه دی کړی. حتی چې زه لومړی کله رالم برېتانیا ته، د برېتانیا کورنۍ چار وزارت سوشل سرویسز ته ورکړلم، بیا ما ته یوه میرمنه وټاکله چې هغه به زما پاملرنه کوله او کورنۍ ته یې ورکړلم. حتی هغه میرمنې ما ته قرآن شریف او تر جاینماز او تر بعضې کتابونو پورې هم ما ته واغېستل.
شکر الله لودین هلته په تېرو کړو کلونو کې له مذهب سره له تړلو شو خاطرو څخه یوه داسې بیانوي.
یو څه موده وړاندې زموږ کوم منطقه چې د دې سیمې ایم پي دی یا پارلمان غړی سټیو رید نومېږي، د سره ما بعضې مهم بحثونه کول او هم کمپاین ورسره کو د لګښیو د ټولنو په اساس باندې. دا ما ته ډېره دلچسپه معلومه شوه. ده ما ته ویلی چې لومړی به موږ به کوښښ وکړو چې د جوماتونو ته لاړ شو، جوماتونو مخې ته ودرېږو، که مسلمانان چې د مونځ نه راوځي یا عبادت کې د دوی نه پوښتنه وکړو چې آیا د زما د خدماتو نه دوی خوشحاله دي، خوشحاله نه دي، او دوی څه غوښتنې لري خپل دغه کمیونټي ته او هغه خلکو ته چې څوک تبعیض لري دوی سره، او نه غواړي چې مسلمانان ته نور مرشتو نمو وکړي. نو بیا به موږ بعضې جوماتونو ته تللو په کومه سیمه کې اوسېدلم، جوماتونو خلک سره هم خبرې کولې.
سیال شنواری وای دی له تیرو لسو کالو راهیسې په لندن کې ژوند کوي او هماغسې مذهبي ازادي لري لکه څنګه چې د ده په وینا په وطن کې درلوده.
زه فکر ورته وکړم او ما څه په هغه خپلې تجربې له مخې چې خپل وطن کې بیا په یعنی کلي کې، بیا همداسې په جلال آباد کې، بیا کابل کې، او همداسې پېښور کې، د ټولو ځایونو کې مې لیدلي دي. دلته ډېر په خپله په خاص لندن کې افغانان ډېر زیات یو مسلمانانو تعداد یعنی دلته ډېر زیات دی. د مذهبي مراسم چې هر څومره دي، که د پنځه فرض لمونځونه وخې، حتی ډېر خلک جوماتونو ته ځي، او جوماتونه دلته دومره ډېر دي چې که سړی داسې سمدلاسه څوک راولي او په لندن کې ښکته که او د جوماتونو ته یې بوځي، نو داسې فکر به مو نه کوي چې زه په اروپا کې یم، داسې به ووایي چې زه په کوم اسلامي هېواد کې یم. نو هر څنګه مذهبي ازادي دلته یاره، ما خو چې څومره لیدلي دي، هېڅکله مې داسې یو شی نه دی لیدلی چې لږ قیودات یا ممانعات به یو چاته وي چې خپل مذهبي مراسم سرته ورسوي. نو
سیال شینواری وای ښه او بد خلک په هر ټولنه کې وي، خو له دوی سره تر اوسه د مذهب پر اساس بد چلن نه دی سوی.
یره دا خو ما سره خپل نه دی شوی، هتا ما اوریدلی نه دی چې سره دا شوی. ولی کله کله ځینې خبرونه سړی خبریږي، دا په میډیا کې، په خبرونو کې، په اخبارونو کې، په ضد ډول شانو کې به تاسو هم اوریدلی وي چې ځینې ښځې چې مسلمانانې وي او داسې ځان پټ کړی وي، که نه حجاب یې اغوستی وي، نو داسې اوریدلی مو دي. ولی داسې څوک مې نه دی لیدلی چې هغه په د حجاب له درکه هغه ته کومه بده خبره شوي. ما خو خپله هېڅ شي ته نه یم مخامخ شوی. هغه دوستان چې موږ یې دلته لرو او هغه خلک چې دلته موږ تګ او راتګ ورسره لرو، ځکه د اخر لمونځونه، د جمعې لمونځونه، دا ټول لمونځونو کې، د ټولو شیانو کې اشتراک کوو، دا دعاګانې، دا فاتحې چې دلته څومره خلک دي، هلته چې څوک مړ شي دلته فاتحه اخلي، جوماتونو ته ځي. یعنې تر اوسه پورې دغه سپېخه مخامخ نه ما لیدلې ده، او نه چا راته داسې کیسه کړې چې خپله هلته ومه چې داسې د مذهب په رابطه باندې چا سره کوم زیاتی وشو.
نوموړي خپله یوه خوږه خاطره دا سیرته بیان کړه.
یو ورځ لستر په نوم باندې دلته یو ښار دی، هغه ته لاړم. تاسو باور وکړئ دلته یوازې یو شاید مسلمانانو لپاره او دا په ټول یورپ کې کېدای شي چې په جار باندې اذان کېږي. ولی یو خار ته چې لفټ نومېږي هغه ته لاړم، تاسو باور وکړئ چې په جار اذان کېده چې دومره جمعتونه دي چې حتی په پېښور کې سره به برابر جمعتونه وي، پېښور کې جمعتونه زیات دي.
سیال شینواری وویل دوی چې د لندن په کومه برخه کې ژوند کوي هلته داسې نه احساسوي چې په نورو سیمو یا هیوادونو کې دي. د سخت دریدو مسلمانانو کړنو د دوی پر ژوند اغیز کړی.
یره دا مې سبله وخت څوک نشي خو څوک سره مخامخ شوی دی ان ډیر په ندرت باندې دی مخامخ څوک هم دا شي نشي ویلای شي دغه په خلا عمله ماته داسې مخامخ چا یا مکندل وکړي یا مثلا بدر ته وکړي یا فاصله را سره ونیوه یا را سره یو ځای کې په یو رستوران کې په یو ځای کې ډوډۍ ونه خوړه دا کپیښ شوی هم ډېر لږ پېښ شوي چې یعنې د ویلو نه دي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ اجازه غواړم چې هر ځای یاست ژوندی خوندي او خوشاله اوسئ.
پتان دی هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د جینکو پسکلونو کې د بنیادی سہولتونو په نشټوالي خبرې کوو.
زیات سکولونه چې د ډېر ځی کنه سر وکي زیات سکولونه د سیدی چې وړه ځان سره بوځي راوړي هغه کینی هغه میل او فیمل دوانه میل هم پکې د سیدی
د سکولونه د سکلو پاکي او بو او غسل خانی نه لري.
سیوای ماشومان ته دې نه راځي هغه پزمتونه چې په فرنیچر دې نه خو دې کیږي او د وو پکې انتهایی کمه ده.
بلخوا د صوبې حکومت وایي په صوبه کې 100% سکولونو ته بنیادی سہولتونه رسول دي.
د دوو کمرو سکول به یو برنده وایي په ټیچران به پکې هغه مونږ اپګریډ کړل. سکس رومز ته اوس چې موږ څومره سکول نه راځي نو هغه د سکس رومز او سکس ټیچرز هغه کې راځي لومبني دغه باندې.
په خیبر پختونخوا کې تعلیمي کارپوهان وایي د صوبې په زرګونو سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته چې د دغې له وجې په ډېرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تګ پرېږدي چې پکې زیات شمېره د جنکو ده. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته چې پکې سره 100.5 زرو سکولونو کې د سکلو پاکې اوبه نشته. په سباندې 100 زرو سکولونو کې بجلی نشته. د 50 زرو سکولونو چاردیواري او سبان د سالور زره بیا غسلخانه نه لري چې د دغه لوجه خاص کر جنکې سکولونو ته تک پریږدي. د سوات تمټي د جنکو د سکول یو پرنسپل ګل خاندان وايي په سیمه کې جنکې زدهکوونکي او استادان ډیر مشکلات لري. سکولونه لري دي او بیا سہولتونه هم نه لري.
دلته کې خو پرمیچر او الټي ټول سکولونو کې کمی ده. بالکل واړه پسمه کرنا شي بالکل لکه نشته سره شته نه سکولونو کې پرمیچر یو دا چې په دې کې د کمرو کمی ده. په سکولونو کې اثر پیدا شي وايي ماشومان پکې بیا نه راځي هغه پسمه کنه چې تاریخ پرمیچر به نه خو دی کیږي او د وو پکې انتهایی کمی ده. د وو درته ځنې کم نه لري وو ډیر زیات کمی ده. تاسو وایئ باندې واسمونه چې یوز کیږي هغه هم ځان ته پراتی او ماشومان د سکولو د پاره هم.
په خیبر پختونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکون د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکي عمر اورگزی وای د صوبې زیاتره سکولونه بنیادی سہولتونه نه لري او هم دغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې ماشومان جنکی بیا سکولونو ته نه ځي.
25 لاک موږ سره مسلمان سکولونو نه بار دي. هغه کې 60% مسلمان دي او 40% الکان دي. هغه ایج سکون ده عمر 50 کالونه تر 14 کالو پورې هغه دا ایج ده هغه سکولونو نه بار دي. زمونږ سره خیبر پختونخوا کې 25 ډسټرکټس دي هغه کې موږ سره زیات خراب تورغر او کوهستان او بډګرام کې دي.
د شبقدر یو استاد امینه بی بی وای په سیمه کې د جنکو په غړو سکولونو کې د اوبو مسله زیات ده او په ځینو سکولونو کې د غسل خانو هم پوره بندوبست نشته او ځینې داسې هم دي چې چار دیواری هم سما نه لري. هغه وای
دا خبره خو صحیح ده کوم چې لري زمونږ سکولونه چې کوم لري کنه علاقه غیر کې چې نو زیات پکې دغه نشته، د اوبو سهولت نشته، واشروم سیستم پکې بالکل خراب دی، د زیادو پکې باونډری والی نشته، کم باونډری وال چې دي کنه دیوالونه، نو بس په دې وجه باندې ماشومان هم زیاده دلچسپي نه لري او ټیچر هم ظاهره ده چې واشروم نه نو هغوی خو زیات ټایم سکول کې نشي تېرولی، بس 11:30 دغه که زیاتې ساري 12 پورې، ځکه چې د هغوی هم ضرورت راتلی شي د واشروم د استعمالولو، نو زیات سکولونه تقریبا تر په کم بهي چې هغه ته هر څه سهولت کوي ځینې زیادو ته نشته، دوی ګرځي که نه سروې کوي. زیات سکولونه داسې دي چې واړه ځان سره بوجۍ را وړي، هغې کښېني هغه میل او فیمیل دواړه، میل هم پکې داسې دي چې واړه بوجۍ ځان سره وړي، په هغې ماشوم کښېني ورځ تېره کړي او هغه بوجۍ را ونغاړي، په چاپر کښې بند کړي او ځان سره یو سي کور چې ټاټ هم ورته لا نشته. هغه بس هغه بلډنګونه خو بس ځینې داسې بلډنګونه دي چې هغې کښې بس هغه دوباره لکه ورانې کښې او بیا جوړ کړي، هغه ډېر بوی ته را دغه شوي دي، خراب شوي، کرک شوي، داسې لاره لاره کښې مونږ لیدلي دي. یو څو ځینې داسې سکولونه دي چې واړه سم ډېر استادان کوي، زیات داسې اکثر مونږ اورو که نه دي استادان نه چې ما سره په کېجي په کېجي کښې سخت جینه کوي دي، نو زه او په پرایمري سکول کښې د ادنا نه واله ادنا اول دویم دریم څلورم پنځم شپږ کلاس وي که نه، نو شپږو کلاسو باندې درې ټیچرانې دي، نو درې ټیچرانې خو نه دي په کار په شپږو کلاسو، ځکه چې هغوی ایټ اے ټایم څونه سبجیکټ هغوی هغوی ته ټیچ کړي که نه. زه په یو نیم کلاس کښې 60 واړه په دې کې جي په ون کښې اکثر 30-40-50 پورې، ځینې داسې سکولونه دي چې په هغې کښې د 60 نم ایباو دي په یو کلاس کښې، نو درې ټیچرانو له شپږ کلاسونه په یو ځای هغه نه اخیستی نه شي هغوی، نو هغوی نه په دې وجه کورس نیمګړی پاتې.
په سوات کې د جنکو تعلیمي پرمختګ لپاره کارکوونکي حدیقه بشیر چې په خپله هم یو واسطه کوونکې ده وایي په سیمه کې لا هم د جنکو ګڼ سکولونه بنیادي سهولتونه نه لري.
جی بالکل، دلته په سوات کښې چې کوم ځینې د جنکو کوم یو خو چې دی نو زیات څه سکولونه هم کوم دي د جنکو، او بل دا چې هغه چې بیا لري دي ډېر زیاتو او که لري هم دی خو پای کښې فیسلټیز هم نشته، کوم ګورمنټ سکولونه چې کوم زموږ دي پای کښې واشروبونه نشته، هغو ته د اوبو د څښلو فیسلټیز نشته. ها بل هغو ته ایون چې داسې سکولز پکښې هم دي چې هغه واړه چې دي نو هغه په ځمکه کښې دي، هغو ته د چیر هم ورته کرسۍ ورته هم نه دي، دغه هغو ته د بلیک بورډونو د دې فیسلټیز ورته هم نشته. او بل دا چې کومې جنکۍ چې دي نو هغو ته کوم د زیات تر داسې دي چې هغو ته یونیفارم او کوم دا سکول چې کوم بوکس او دا هم نو هغه فیسلټیز هم ورته نشته. چې یو خو دا هم ده چې زیات تر جنکۍ سکولونو ته د دې د وجې نو هم نه ځي چې سکولونو ته لري، نو د هغې کوم د غربت زیات دی، نو د کوم د وین هغه د کوم د هغو چې په څه کښې تلل غواړي کوم د ګاډي کوم فیس چې هغه هم نه شي ورکولی، نو دا فیسلټیز چې دي نو دا دلته ډېر زیات دلته د جنکو ته په سکولونو کښې فیسلټیز نشته. او بیا زیات تر که د وګورو نو کوم دا پرایمري سکولز چې هم دي نو په دې کښې زیات تر کوم جنکۍ چې دي کوم ماشومانان چې دي نو هغو ته هغو په ځمکه کښې هم په چټایانو باندې سبقونه وایي.
حدیقه بشیر وایي په سوات کې یو مشکل دا دی چې په یو کلي کې د جنکو پرایمري سکول خو شته خو بیا میډل او های سکول نشته، چې له وجې ډېرې نجونې اکثره سکول پرېږدي او ځینې بیا لرو لرو سیمو ته د خپل تعلیم لپاره ځي.
دا خبره بالکل صحیح خبره ده، زما ایون زما خپل فرینډ دي خو ښه خبره ده چې هغو چې دي نو پیرنټس د هغو کوم نورې ملګري چې دي نو لکه زمونږ کوم علاقه چې دی نو ډېر مرغزار کوم سایډ چې دی نو پاهې کښې لکه کوم پرایمري سکولز شته بیا های سکولز نشته، نو هغو چې دي نو د هغه ځینې را ځي او مندورې ته هغو خپل تعلیم حاصلولې نه را ځي. زه چې کوم کښې په خپله په ګورمنټ سکول کښې سبق وایم نو هغو کښې د استاد داسې نورې ملګري د هغو دي چې هغو په خپله لکه د تعلیم نشي دغه کولی. هاي سکول سره د هغوی د هغې د لاسه په کم عمر کښې ودونه هم وکړلو. اوس وطن ته مخې ته بره سکول نشته، نو لکه دغه ایشو په کښې زیات زیاته شي چې کله د نکۍ پرایمري سکول شته، هاي سکول نشته، نو بیا ورته وایي دا د نکۍ خو اصل دلته کاري نشته. نو دې واده کښې د هغې د لاسه د هغو کومه زندګي چې کوم د لږو د سبق ته ویلي، نو هغه هم د تبا برباد شي. نو دا خبره بالکل صحیح ده چې د نکو کوم د سکولونه چې ټایم نشته، هاي سکول په دې ګاو علاقو کښې زیات ټایم نشته، کوم دا ویلي سایز کوم زمونږ دادونه په دې کښې بالکل نشته. پرایمري هم بس حده پورې، او که پرایمري دي هم خو پای کښې هم فیسلټیز کوم چې د نکو ته پکار وي، یا د هغو سپورټس یا د هغو څنګه هغه هغه هغو ته نشته.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي پرمختګ د سټینډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي دوی د صوبې په 100% سکولونو کې د بنیادي سهولتونو ورکولو کار سرته رسولی دی.
تقریبا که زه ووایم چې 70-60% سکول چې کوم دی، دا داسې وو چې چېرته دیوالونه نو، چېرته اوبه نه وې، چېرته واشرومز نو، چېرته چې کوم دی د هغې کمرې کمې وې. دا په تاریخ کښې په لومړي ځل باندې دومره لوی بجټ چې کوم دی دا سکولونو ته لاړو. او تاسو یقین وکړئ، زه د خپلې حلقې خبره تاسو ته وکړم چې زما په حلقه کې لکه هسې خو مونږ تقریبا ریګولر د دې مونږ رپورټس هم اخلو، مونږ ډایرکټر ته اوس هم ویلي چې مونږ ته هغه سکولونه را کړي چې کوم ځای کښې اوس هم دا سهولیات نشته، خو د هغې باوجود لکه سکولونه د کښې څه شک نشته چې پاتې دي، خو دا هغه سکولونه دي میکسیمم کوم سکولونه چې سابقه دور کښې د ایم این ایس یا د سینیټرز په فنډس کښې جوړ شوي دي. د هغې ریکارډ چې کوم دی هغه موجود نه دی، او هغې کښې او هغه حقیقت دی چې هغه څه داسې سکولونه دي چې هغه پکښې حجرې جوړې شوي دي. نو د هغې رپورټ مونږ وو، نو دا څه پټه خبره نه ده، او په دې کښې مونږ لګیا یو. انشاءالله مونږ یو سکول هم داسې نه پرېږدو چې هغې ته بنیادي سهولیات چې کوم دی مونږ ورکړي نه. ما په خپله زما حلقه د ټول نه زیاته زه به ده ویم چې افیکټ دی دغه دهشتګردی، او هغه هلته چې کوم دی زمونږ بعضې داسې سکولونه چې هغې ته کوم 25 متنازع دیهات چې کوم دي هغه مونږ سره په دغه حلقه کښې اوس موجود دي. د هغې اوس مونږ چې کوم دی یو تفصیلي رپورټ جوړ کړو، او هغه مونږ د چارسدې ته تقریبا 300+ سکولز دي چې هغه مونږ ډسټرکټ چارسدې ته حواله کړل. نو هغې کښې میکسیمم سکولونه داسې دي چې هغه بالکل دغه دهشتګردی د وجې مکمل ډیمیج دي، څه پارشل ډیمیج دي، څه کښې اپګریډیشن درکار دی. نو ما خو لومبني لکه مونږ اوس خپل لغه خبره کوم چې زمونږ یو سکول ډېر ښه لوکیشن کښې پروت وو، او هغه په مومند ایجنسۍ دغه په 25 دیهات متنازع دیهات کښې هغه واقع وو، او هغه مونږ الحمدلله اوس هغې د اپګریډیشن دپاره ما دغه ورکړو هایر سکول هایر سیکنډري ته مونږ شفت کړو.
محمد عارف ته هم وایي دوی په یو شمېر سکولونو کښې د پرایمري سکولونو د پرمختګ او اپګریډیشن لپاره ګڼې منصوبې سرته رسولی دي.
نو زمونږ خو د ټول نه ډېر لومبنۍ منصوبه ده چې کوم د سکولونو د دوو کمرو سکول به یو برنډه وه، دوه ټیچران به پکښې هغه مونږ اپګریډ کړل سکس رومز ته. اوس چې مونږ څومره سکولونه را ځي نو هغه ته سکس رومز او سکس ټیچرز هغې کښې را ځي لومبني دغه باندې، یعنې شپږ کمرو سکول شپږ ټیچران په هغې کښې په لومبي دغه کښې بتي کېږي سینې لومبنۍ د شپږ استادانو را ځي. د دې نه علاوه داسې سکولونه چې هلته مونږ دوه دوه یا درې کمرې وې هغه مونږ زیاتې کړې، څلور 15 کمرې هم کړې. بل چې کومه کرایټیریا د لینډ وه هغه هم بدله کړه، هر خلکو په 10 مرلو کښې 15 مرلو کښې سکولونه جوړ کړو، مونږ دوه کناله کښې پرایمري سکول جوړو. د دې نه علاوه چې کوم نصاب دی هغه یو شان کولو دپاره زمونږ میډیا چې کوم وه میډیا انسټرکشن هغه بعضې کښې پښتو بعضې کښې اردو بعضې کښې انګلش اوس مونږ د فرسټ کلاس نه شروع کړو، دریم کال روان دی، دریم پورې هغه چې کوم دی میډیم د انګلش شو. نو انشاءالله داسې چې کوم دغه روان دي کارونه په دې کښې روان دي په ایجوکیشن سیکټر کښې انشاءالله دا مونږ پوره کوشش دی چې دا زمونږ د پبلک سیکټر چې کوم ښه لیول سکولز دي چې هغه طرف ته یې راولو. او اوس زمونږ هغه چې کوم چینج خبره ده نو هغه هم الحمدلله مونږ اینو د پرایویټ سیکټر نه را ځي او پبلک سیکټر ته چې کوم دی خپل بچي را وړي، نو دا یو ډېر غټ ساین دی د دې د ښېګړې.
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په تاندې هیلې خپرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سې شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ.
دا وا د نن ورځې تاندې هلې خبرونه چې تاسو واورېده